شتو جی سیفو چی شد لیلا غطای جا چی شد لبهای خندان کجا شد تاجی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
السلام علیکم ستړیم شه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو د پاکستان پاوز تایید کړ چې درویشت عسکری وژل شوی او نه ویش نور ژوبل دي د پاوز د مطبوعاتو دفتر آی اس پی آر بیا خپل نننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې 200 طالبان او نور وسلوالي وژلي دي پاکستانی پوځ ویلی د کرخی هغه غاړې ته یوشت پوسټې د لاند وخت لپاره نیولې وي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد به مخکې ویلی چې د دوی په بریدونو کې 55 پاکستانی ځواکونه وژل شوی او 10 نور ژوبل دي مجاهد منلی شي د دوی نه طالب ځواکونه هم وژل شوی او 3 نور ټپیان دي بیګا طالب ځواکونو د ډیورن کرخی په وګدو کې پر پاکستانی اهدافو هم غي بریدونه وکړل پاکستان هم ځوابي بریدونه وکړل او نن یې د افغان خاورې د نن ځینې سیمې بمبار کړې وړاندې به نور جزئیات هم واورئ په پام کې د نړۍ د سبا د شلو هیوادو مشران سبا د مصر په شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به د شرم الشیخ د سرمشریزې مشري کوي د فرانسې او ترکیې ولسمشران د ملګرو ملتونو سرمنشي او دغه راز د برېټانیا جرمني او اسپانیا صدر اعظمان هم دې غونډې ته بلل شوي د غزې لپاره د ولسمشر ترامپ د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکېلو اړخو پرې موافقه کړې په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کېږي د فلسطینی حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی اسامه همدان وایي د دوشمې په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بیر پیل شو چې په غزه کې ساتل کیږي د شوې موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان بولي اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشې کړي اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر 2 د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو هغه برید چې په غزې د اسرایلو د پراخې حملې پیلامه وګرځېد او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به د سیشن په ورځ په دریمه ورځنۍ لوبه کې سره مخ شي دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په سلورنی مو د ابو ظبي په لوبغالي کې پیلېږي افغانستان خپل تیری ورځنۍ لوبه له بنگلاديش ګټلې او لوب لړې په خپل نوم کړې ده خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التام لوستل شئ ورجو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ درنې نښتې شوې دي د طالبانو ویاند پاکستانی لوري ته د درنو مرګژوبلو د اوښتو ادعا کړې ده
زموږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 50 د دوی نظامیان له منځه تللي دي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري
پاکستانی لوري بیا د یوازې درویشتو پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د دیرشو نورو د ټپیانېدو خبره تایید کړې ده خو ادعا یې کړې چې تر 200 زیات طالبان او نور وسلوالي وژلي دي او د افغانستان د خاورې دننه څه باندې شل پوستې د لنډ وخت لپاره نیولې وي خو په دغو نښتو کې عام خلک څومره اغېزمن شوي دي د کونړي اوسېدونکي وایي
تیره شپه خو ډیره زیاته جګړه وه سری ماښام پیل شوله او تر شپې ناوخته پورې همداسې روانه وه اوس خو دستي سادازه چې تا سره خبرې کوم څه نشته دی خو ډیورنډ کرښې ته نږدې خلکو خپل کورونه پریښي دي امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له سختو نښتو وروسته دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د رسولو ادعاوې کوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نږدې شپېته پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي دوی همدارنګه ویلي دي چې ځینې پاکستاني پوستې او مهمات د طالبانو د ځواکونو لاسته لوېدلې دي اخوا د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو دفتر ایس پی آر یوازې د درویشتو پاکستانی عسکرو وژل نه تایید کړ، خو ادعا یې وکړه چې څه باندې 200 طالبان او نور وسلوالې په بیګنیو بریدونو او عملیاتو کې وژلي دي او څه باندې 40 افغان پوستې د لنډ وخت لپاره هم نیولې وي. بیګا د شاوخوا د شپې 10 بجې په کونړ، ننګرهار، هلمند، کندهار، خوست، پکتیکا او پکتیا کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. د ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني اړخ د سپکو درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته د دواړو خواوو سخته نښته ولګېده. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل رپورټ ته.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو د تېرې شپې له سختو نښتو وروسته د درنو مرګ ژوبل ادعاوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن یک شنبه د اکتوبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې ادعا وکړه چې په دې نښتو کې چې د دوی له لورې پیل شوی وي 85 پاکستاني ځواکونه وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور ټپیان دي.
تیرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول، هغه انتقامي عملیات چې دوی د نقض د حریم جواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول. زموږ د معلوماتو له مخې 40 نه زیاتې پوستي تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه او 85 د دوی نظامیان له منځه تللي د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري.
ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه مرګ ژوب له ادعاګانې نشي تاییدولې، خو په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې یو شمیر ویډیوګانو کې چې د تیر شپې جګړې ته منسوبېږي د پاکستانی ملیشیا ځواکونو یو شمیر مړي چې طالب وسلوال ورسره لیدل کیږي خودل کیږي. د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی یک شنبه د اکتوبر 12 ویلي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ډیورن کرخي په وګدو کې په پاکستانی پوسټو د طالبانو بریدونه غندلي او په وړاندې د پاکستانی پوز میړانه ستایلې ده. شهباز شریف ویلي حکومت یې په وار وار له طالبانو سره په افغانستان کې د ټی ټی پی د وسلوالو د موجودیت په اړه اسناد او شواهد شریک کړي او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید په وړاندې اقدام وکړي. پاکستانی امنیتی چارواکو د ازادي راډیو مشال اتسانګ ته تایید کړی چې په دې نښتو کې 3 تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د پاکستان د حکومتي رسنۍ پی ټی وی د راپورونو لمخې تیر شپه پاکستانی جټ الوتکو ډیورن کرښې ته سیرمه د طالبانو یو شمیر پوستي بمبر کړي او ګڼ شمیر طالبان پکې وژل شوي. د غرسنۍ په خپل ایکسپانه د دغه نختي ویډیوګانې خبرې کړي او ادعا یې کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو یو شمیر پوستي لمنځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نن ورځې په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې نختو کې د دوی اړخته 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبره دغه انتقامي بریدونه اکتوبر په 9 د شپې نه وخت د پاکستان لوري د پلازمینی کابل د حریم د نغزول او د غراس په پکتیکا کې د هوایي حمله په خبرګون کې تر سره شول. نو موږ زیاته کړ چې د غبریدونه د دوی حکومت د شپې په 12 بجې د قطر او سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ و درول، خو په خبرې لا هم د پاکستان لوري په زینو سیمو کې د دوی په امنیتی پوسټو خال خال د ذکیږي او جګړې تلمن وهل کیږي. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی هم راپور ورکړ چې د جګړه طالبانو پیل کړي خو ختموي به دوی. دا ویډای کړی چې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د طالبانو په سوله هم د دوی بریدونه دوام لري. د ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ له ماښام وروسته طالب ځواکونو پر پاکستانی اړخ د سپکو درنو وسلو برید وکړ او وروسته د دواړو لوري سخته جګړه ونښته. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې د سخت نخت لامل کرخې ته نږدې میشت خلک د خپل سیمو پرې خودو تاړ شوي او ځانونی امن سیمو ته رسولي.
تیر شپه خو ډېره زیاته جګړه به سری ماښام پیل شوله او تر شپې نه وخته پورې همداسې روانه وه. اوس خو دستي سات دازه چې تاسو سره خبرې کوم څه نشته دی، خو ډیورنډ کرخې ته نږدې خلکو خپل کورونه پرېښي دي، امن سیمو ته ځانونه ایستلي دي، ځکه حالت داسې جنګي حالت دی چې د بیا د جګړې د بیا دو ویرا د ټولو خلکو سره طالبان خپل درنې وسلې په نورو موټرونو کې بار کړي دي او وسلې ځای پر ځای کیږي.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیا د پاکستان تیاری راغلی، ویم ځنی زینو کې انداختونه وکړه او اوس چې د اوس ټول خلک ګوته په ماشنه اسدي، تورخم هم بند شوی دی، اخوا ته څوک نه پرېږدي چې تورخم ته لاړ شي، حالات داسې ترینګلی دی په کرخه کې.
راپورونه وایي چې له دې نښتو وروسته نن سهار پاکستان له افغانستان سره د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې وویل چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. د ډیورنډ کرخه ته سیرمه د پکتیکا په مرغی ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقص کړ. دغه وزارت زیاته کړې و چې دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بې ساري له تشدد ډک او کرغړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نو ویلي، خو پاکستانی رسنیو ادعا کړې و چې په دې حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مفتی نورولی محسود وژل شوی، خو تحریک طالبان پاکستان نورولی محسود ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړ چې نوموړي پکې د ځان د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ویلي و چې دا اوس مهال د پاکستان په قبایلي سیمو کې روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو مفتی نورولی ته منسوب دغه غږیز پیغام په خپلواک ډول تایید نشو کړی. پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې هوایي بریدونه ترسره کړي، خو په کابل کې لومړنی بریدو پاکستان تل تر دغه ډول بریدونو وروسته ادا کړي چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په تنظیمو یې هدف ګرځولي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادا رد کړي او ویلي ملکیان په نښه شوي او په دغه هیواد کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د طالبان حکومت ویلي د وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي، خو هغوی د هم د هیڅ ډول وسلوال فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیر شپې له نخت وروسته قطر او سعودي عربستان په بیلابیلو اعلامیو کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د روسي تاوتریخوالي او نخت په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو لوریو د زغم غوښتنه کړې. دغه هیوادونو ویلي دغه نخت د سیمې په امنیت، ثبات او منفي اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریز داده چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
و هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ په سختو نښتو کې دواړو خواو ته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري دا کوي چې د یو بل لسګونه غړي او پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د چارو شنونکي لاغې ډلې سمی یوسف زای وایي د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د نښتو دوام به د دواړو هیوادونو لپاره ډیر منفي پایلې ولري. د طالبانو پوځیانو تیره شپه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني اهدافو بریدونه کړي چې پاکستاني پولیساتو یې هم په ځواب کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي. طالبانو ویلي دا بریدونه په کابل او نورو سیمو کې د پاکستان د هوایي حملو په غچ کې کړي دي. د افغانستان او پاکستان د چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسف زی سره مې مخکې په دې اړه مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
پدې کې څنګه نشته چې افغانستان خلک او په افغانستان کې هر نظام وي چې کله په افغانستان کې د نن دا ډول بریډ کیږي یا سرحدونو کې خاصم بریډونه کېدل، خو په کابل کې چې بریډ وشولو بیا د وخت نظام کغه هر نظام وي هغه مجبور ته چې د خلکو د فشار لامل پاکستان ته جواب ورکړي. نو زما په خیال دا چې پاکستان طالبانو کوشش کولو چې داسې محدود پیمانه باندې یو جواب ورکړي تر څو هغه خپل ډېر خطرناک حد ته ولاړ نه شي او د خپلو خلکو فشار هم په ځان کم کړي. خو فکر کوم چې دا یو بل سره رابطې او په شپږو یا لسو مقامونو باندې په سر د ډیورنډ کرخه باندې پاکستان طرف ته بمباري کول یا راکټونه ویشتل په نتیجه کې یعنی ډېر نقصانات رامنځته شول. یعنی زه فکر کوم چې طالبانو کوشش کولو چې یو محدود پیمانه باندې پاکستان سره آرام شي، له حد نه زیات تلفات رامنځته شول او د جګړې وسط پیدا کو. نو اوس هم اگر چې طالبانو اعلان وکړي چې د دوه ساعت وروسته خپل عملیات پای ته ورسول، اوس داسې ښکاري چې دا جګړه یو محرک
د افغانستان د اوسنی حکیمان چې دی رژیم چې دی دوی او د پاکستان هغه نظامی قوت او فوج د شمیر قوت خو مقایسه وړ نه دی، ځکه چې افغانستان کې خود نه دی پاتې، اما پاکستان ډیر قوي ملک دی په دې سیمه کې. نو د دې مسلې دوام به څومره زیان اړي خصوصا د افغانستان خلکو ته او د افغانستان سره دی ولست؟
حقیقت دا ده چې پاکستان ډیر څه د لاس ورکړي، ځکه چې یو ملک دا یو نظام دا او افغانستان تیر پنځه لوخو کالونه په جګړه کې ده ډیر څه د لاسه نه ورکوي. البته مشکلات د خلکو زیاتیږي، دا نن نه د سرحدونه بند شوي دي او تجارت بنده، د خلکو تګ راتګ بنده او دا ډول حالات چې هغوی ورو ورو اوس یعنی سره دېش طالبانو اعلان وکړو چې دوی نوره جګړه ودرولې ده. د شپې دولس بجې په پاکستان اوس په غزوابي بریدونه کوي. خو زه یو څه نه چې زه ډېر یریږم دا کومې ویډیوګانې چې راځي یا په ځینو ځینو کې پاکستانی پوځیان د ډبرو لاندې دي یا د دیوالونو لاندې دي هغه وجل کیږي یا ویل کیږي چې ځینې پاکستانی پوځیان افغان طالبانو تښتولي دي. نو دا داسې مسایل دي چې دا جګړې ته نور هم یو یو ډیر خطرناک شکل ورکولای شي، ځکه چې بیا هغوی هم مجبور دي چې د خپل یعنی د خپل حیثیت دپاره یا د خپلو زخمیانو چې طالبانو ځان سره بولي دي یا د ویډیوګانې چې د دوی په ملک کې کتل کېږي، اوس په پاکستان باندې فشار ده چې تاسو باید انتقام واخی، ځکه چې طالبانو خپلې ویډیو خپرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا ډول ویډیو هغه څوک خپرولی شي چې هغه یو مسلکي پوز نه وي. طالبان غوندې خلک یو زندانی نیول یا په جنگ کې څوک نیول بیا هغه وجل دی هغه ویډیو خپرول، دا پخپل د دې مظاهره سرګنتیا ښیي چې دا جګړه یعنی یو داسې جګړه ده چې پراخه کېدای شي او آباد هم پراخه کېدای شي او مشکلات هم زیاتېدای شي او دواړه طرفونه مشکلاتو سره مخامخ کېدلی شي.
یوسف زی صاحب، په کلونو کې اول وار چې د پاکستان پوز په کابل هوایي بریدونه وکړه د جیټ په واسطه باندې، دغسې یو وخت کې دا په څه معنا وه؟ پاکستان د څه پلټه کې دی؟ فکر کوئ څه لامل شو چې پاکستان داسې یو کار ته زړه ښه کړ؟
څه فکر کوم چې پاکستان دا یو خواب و، دا یو په اصطلاح یو ارمان و چې طالبان افغانستان کې حکومت ته ورسیږي او د طالبانو په ډول یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه رسمیت ولري، نه نړیوال روابط ولري، نه انتخابات ولري او د یو ډلې حکومت وي. خو زه فکر کوم چې پاکستان د دې نه خو خوشحاله ده چې پاکستان طالبان په افغانستان کې حکومت لري او دوی ته همدغه ډول یو حکومت د دې دغه د پالیسیانو د عمق سره مطابق ده. خو دا چې طالبان یعنی د دې توقعاتو برخلاف دوی په دې باور دي، یعنی پاکستان په دې کې دوه رای نه لري چې ټي ټي پي مشران دوی سره پټ دي او پاکستان له دوی پاکستان له طالبانو ګلم کوي چې دوی حمایت هم کړی دی، دوی مرسته هم کړې ده او د دغه مرستې له وجې نه پاکستان باندې بندیزونه هم لګېدلي دي او مشکلات هم ورزابه شوي دي. اوس دوی سره پاکستان ښه نه کوي او هغه قوتونه ساتي چې هغه پاکستان خلاف دي. نو زه فکر کوم چې یو ډول پاکستان دا راس کوي چې دوی سره په اصطلاح یعنی هغه څه چې دوی نه غوښتل هغه سره طالبان کوي. بل طرف ته طالبان لپاره هم زه فکر کوم پکار دا چې افغانستان نور په مشکلاتو کې ونه ساتي. تیر ځل د القاعده په مسله کې دومره جوور ونې ختلو چې خپل نظام یې د لاسه ورکړو، امریکایان افغانستان ته رالو، شل کاله در بدر ملت هم وو، طالب هم وو، ټول خلک په جګړه کې وو. اوس بیا یوازې د یو القاعده په ټي ټي پي دپاره چې هغه هم یو پاکستاني حلقي دي، د هغوی دپاره ټول نظام او ټول خلک په جنجال کې واچوي. نو زه فکر کوم دا داسې وخت چې طالبان باید داسې پرېکړې وکړي چې مشکلات ورانه وړي. او البته په دې کې کلهسته که هر ډول اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ وي، خو پاکستان ته څوک د حق نه ورکوي چې افغانستان په مرکز باندې بمباري وکړي، د افغانستان په کابل باندې بمباري وکړي. په کابل کې بمبار کول د افغانستان په تاریخ او هویت او د افغانستان په وجود باندې یو گزار ده. او تاسو وکتلو هغه کسان چې طالبانو مخالف دي یا طالبانو ملګري دي، هغوی ټولو په یو اندازه باندې دا وغندل. نو پاکستان باید بدې پوه شي چې دا مسایل په زور نه حل کېږي، او طالبان هم باید بدې پوه شي چې بې ځایه مداخلې یا داسې ګروپونو ته لار ورکول چې هغه افغانان لپاره مشکلات جوړوي نه د دوی لپاره ګټور دي نه د افغانستان د خلکو لپاره.
قطر، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو بیانونه راغلي دي په دې رابطه باندې. فکر کوي چې دا به د پاکستان حکومت لکه څه په دې مسله کې یعنی مخه ونیول شي که څنګه، یا به په خپل څه چې غواړي دوام ورکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې هغوی ډېر زیات فشار اچولی شي. پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او خلک لري. هغوی سعودي عربستان او قطر او نور هیوادونو په دې قانع کولی شي چې موږ هغه هدف شتلی دي چې هغه تاسو ته خطر ده، موږ ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده. نو زه فکر کوم په دغه موضوع باندې د افغانستان موقف کمزور ده او پاکستان نړیوال رسمیت هم لري، قوت هم لري او هغوی کولی شي چې دا هیوادونه قانع کړي، یعنی چې موږ دا څه کارونه کړي دي دا د خپل دفاع لپاره کړي.
د چارو شنونکو سمې یوسف زایو چې د طالبانو او د پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ورستیو نښتو په ارتباط او د پایلو په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
مخکمو راپور کې واوریدل چې د پاکستان حکومت د تیر شپې د نښتو بریدونو په غبرګون نن په د تورخم او همدارنګه د چمن دروازې د افغانستان په مخ تړلې دي.
چې ورسره د دوارخیز تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بشپړ بند شوی دی. د سوداګرو د اتحادیې مشر البته په پاکستان کې مجیب شینواری غوښتنه کړې چې شخړې د خبرو له لارې هواره شي او تجارتي فعالیتونه دې بیرته پیل شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرات شینواری له تورخمه دا رپورټ را لېږله.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 12 نیټې سهار نه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې معطل شوی. د تورخم ټرمینل هم خالی کړل شوی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته تر اوسه کومه نښتا نه ده شوې، خو د اکتوبر په 11 نیټه شپې مهال بیا په خواوشا نورو 5 سرحدي سیمو کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ سخته جګړه شوې او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. دوی ویلي چې د تورخم دروازه یې احتیاطاً تړلې ده چې موجوده صورتحال له امله چا ته څه زیان ونه رسي. په لنډ کوتل بازار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د تورخم د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری ویل چې په کار دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي پولو باندې جوړې شوې کشالې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي او کاروباري هلې ځلې دې پرانستې وساتل شي.
موږ هم په د خپل بارډر باندې په د خپله خاوره باندې امن غواړو، تجارت غواړو، روزګار غواړو، ژوند غواړو. الله راوکا چې دا کومه سانحه راغلې چې دا زر تر زره په مذاکراتو باندې حل شي، بارډر تجارت ته پاره کولاو شي، روزګار روان شي. په مونږ دواړو ریاستو ته دا فاست دی چې کوم مسایل راځي هغه دا په مذاکراتو حل شي او کله هم تجارت ته پاره مه بندگی، ځکه چې تجارت چې کوم دی، روزګار چې کوم دی، دا د امن د پاره رومبۍ پوړی ده چې چرته تجارت او روزګار روان وي هلته به په خپله باندې امن وي.
د تورخم دروازه په داسې حال کې تړل شوې چې تیره شپه یعنی د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر پولو باندې نښتې شوې او د مرګ ژوبلې د شمېرې په هکله دواړو خواوو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي او د یو بل چک پوسټونو یا مورچو له منځه وړو دعوې هم کړې دي. دا محل د تورخم دواړو غاړو ته د کسټم او امیګریشن په شمول ټول دفترونه تړل شوی، دغه سیمه خالی کړل شوی او امپورټ اکسپورټ هم ولاړ دی او مسافر هم پرې تګ راتګ نشي کړی. د تورخم دواړو غاړو کنټرول د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی او څوک نه ورپرېږدي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د جنیوا په څنګه کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه یواد کې د طالبانو تربیازلي واکمنیدو وروسته میلیونونو افغانانو خپل یواد پریخه. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږ اویای مناسته کې ویلي اوس مال د افغانان په ګاونډیو هیوادو کې له بېلابېلو ناامنیو او بې برخلیکۍ حالت سره مخ دي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته دغو هیوادو ته تللي وایي دلته له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دغه هیواد کې په 2021 کال کې اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته شاوخوا 4 میلیون افغانان له اوسني وضعیت نه د خلاصون لپاره خپل هیواد پریښي. نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د اجرایوي کمیټې په شپږاویم ناسته کې چې ویډیو یې پرون شنبه د اکتوبر په 11 د په اکسپان خبره شوې ویلي
د 2021 کال له اګست وروسته پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته
وروسته د 4 میلیون نو په شاوخوا کې افغانان له وسنی وضعیت نه خلاصون لپاره خپل هیواد ته تللی دي. دوی ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ته تللی دي او اوس حالت هم له بې برخلیکۍ او ناامنۍ سره مخ دي.
نصیر احمد اندیشه ده هم ویلی افغانستان اوس مهال 3.3 میلیونه بې ځای شوی وګړي لري چې لډلې 2.2 میلیونه په کوردنه نه بې ځای شوی. نو موړي ویلی د افغانانو لپاره ډلېز کډوالي یو انتخاب نه بلکې یو تاریخي او ټولنیز اړتیا و چې په تیرو څلورو کلونو کې د زورونو تاوتریخوالي او بشري بحران لامل تر سره شوی. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میش یو شمېر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته دغه هیواد ته تللي وایي دغلته له سختو ستونزو او بې برخلیکۍ سره مخ دي. په پاکستان کې میش یو افغان کډوال د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د میشتو افغانانو وضعیت ډیر بحراني دی. په وروستیو کې پاکستان د ویزو د تمدید پروسه بند کړې ده او دلته میش ټول ډیر شمېر افغانان له سختو کړاوونو سره مخ دي. له یوې خوا د ویزې نه موجودیت، له بلې خوا پولیسو د افغانانو ژوند عذاب کړی دی. دوی هره ورځ راځي، افغانان نیسي او ډیپورټ کوي.
په ایران کې میشه افغان کډوال چې د هم نو وختل پر راپور کې نوم خپور شي ویل
لکه زندانیان دلته باندې یاله زکه هیڅ ځای ته نشوتلای. د شپې او د ورځې خوب نه لرو. د ورځې هر شپه په ډار کې یو چې اوس په دولتي کسان راځي او نیسی به مو د ډیرو ستونزو سره مخ یو. هیڅ لار نه لرو. الله دې زموږ مال شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د اجرایوي کمیټې په غونډه کې ټینګار کړی چې د دې وضعیت پای ته رسول په افغانستان کې د ټول شموله او ډیموکراتیک نظام لپاره ممکن دی. د کډوالو د حقوقو د برخې یو شمېر مدافعین بیا وایي که څومره په افغانستان کې د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ پر بنسټ د حساب ورکونې د یو سیستم رامنځته کول د جبري کډوالۍ د مخنیوي لپاره اړین دي، خو د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په پام د ایوازي او هیله کېدای شي. لډلی احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ته د کډوالو د بایزات استنیدو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره په دې هیواد کې یوازې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل کافي نه دي، بلکې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي، لکه ښوونځي پرانستل شي، د کار او حقوقو تضمین رامنځته شي، د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه وشي. دغه راز باید مدني بنسټونه رامنځته شي ترڅو عامه پوهاوی وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیول شي.
یادونه ده چې په 2021 کال کې د تیر جمهوری حکومت له سقوط او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ګواښونو او په کور دننه د نجونو لپاره د زده کړو د نه موجودیت، اقتصادي ستونزو او لویدیځو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پروسو د بشپړولو په هدف ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس مهال هلته د بیلابیلو ننګونو جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یونچتیار ویلي یوازې د 2015 کال د دسمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه شوی چې په کور دننه په موجوده سرچینو فشار راوستي دي.
پرون د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیوال ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر افغان جنې وای خپل وړوکواله په ډیر کړاو سختۍ تیر کړي او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتولو وخت مخ کې او له خوخې پرته واده کول او د زده کړو په برخه کې د بندیزو لامل له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. ځینې وای د غربت او بیسوادۍ او د غراز د کورونیو د پوهې د ټیټي کچې لامل دوی په تنګۍ ځواني کې واده ته اړستل شوی او زده کړو حق ترې اخیستل شوی او چې اوس دوی له ځانمنونکو پایلو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
په د ځحال کې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمېر افغان انجونې وای د دوی ماشومتوب له سختۍ سره پیل شو، خو لا هم له سختۍ رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکو د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني الګ سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژنده، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي، خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنوم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې تلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزاده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیسه اخر به می خدای خې کی نو زما د ژوند ستونزې زخت ډیرې دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي، خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو پخ مالوله د وای بے سوادی جون له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما فوت کده بود مؤخر
کله مچ پلار په فات شو زمیده تر سره اوسېدم، بیا چې کله لګر هغه تشون تر می خوانځي د زماده تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته می غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووزي. روس سزه په لاس کله نه کې مالوله شو، اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره یې لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم، بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نیټې ورسره وه، بیا جرګه وشوه. یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي.